در افغانستان و محاکمه بین المللی برای متهمان جنایات جنگی شده بودند.
نن دوشنبه ده مرغومی یا جدی شلمه ده جنوری میاشتی لسمه ده اتو بجو ده یو ساته خبرونه پیل سوا. السلام علیکم. طالبان په تهران کې د خپل حیات او ایرانی چارواکو ترمنځ سبي خبري غچوري بولی. د افغانانو لپاره د عدالت غوښتنې ادارې د تیرو 40 کلونو د قربانیانو عکسونه نندارې ته ایښي او دوی ته عدالت غواړي. افغانان وایي
په ټول د تاریخ کارو کې دا وطن ډېر تباه شو، وران شو، ډېر ځوانان او سپین ږیري خویندې دا موږ له لاسه ورکړي.
ننګرهار کې میشت کوچیان شکایت کوي چې پل سروی په نیمه بیه خرڅ کړي.
مال جایستا نه د سروی سر جایستا وسودا په ټاپو کې پراتو یو اغواله باندې د خلکو له سنخریګانې چې جوړ کړي.
د حجاب او چادري د کارونې په اړه د طالبانو تازه مقرراتو عکس العملونه پارولي.
طالبان دې دا فکر نه کوي چې کولی شي په افغان مېرمنو یو ور بیا څه چې غواړي تحمیل کړي.
په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې په قزاقستان کې د پراخو اعتراضونو په وړاندې د ځپون کې اقداماتو په ترڅ کې د زرګونو کسانو د نیول کېدو خبر ورکول شوی.
د نیول شوو له ډلې 133 د جدي جنایتونو د ترسره کولو په تور تعقیب شوي دي.
د ورکو اجزانو پروګرام د دې خپرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو ترڅنګ اورېدلی شئ. د ترکیه او قطر د بهرنیو چارو وزیرانو پر افغانستان بحث وکړ. افغانستان کې د سعودي عربستان بشری مرستې پر اړو کسانو وویشل سوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د قزاقستان د ولسمشر هغه امر چې نوموړي د وژلو د ډزو نوم ورکړی وغانده. د ترکیه او د قطر د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د روان وضعیت په اړه خبرې وکړې. د ترکیه د اناډولیا خبری اژانس راپور لمخې د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو ل خپل سیال د قطر د بهرنیو چارو ل وزیر شیخ محمد بن عبد الرحمن السانی سره پرون یک شنبه پر ټلیفون د افغانستان په اړه خبري وکړه. په دې اړه د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت خو په خبره سوي خبر پانی کې یوازې دومره ویل سوي چې دوړو وزیرانو د افغانستان روان وضعیت وڅېړه. خود دوړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په دې ورستیو کې هڅې تیز کړي چې د کابل نړیوال هوایي ډګر په ګډون د افغانستان 15 هوایی ډګرونه بیرته فعال کړي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر شاغلی چاوشغلو تیره اونۍ اعلان وکړ چې د قطر په پلازمینه دوحه کې پر دې خبرې روانې دي چې د ترکیه او قطر خصوصي کمپنۍ څرنګه د کابل په ګډون د افغانستان 15 هوایی ډګرونه فعالولای سي. د چاوشغلو په وینا د ترکیه او قطر کمپنیو په خپلو کې په دې اړه موافقه کړې، خو دوی لا هم د طالبانو د حکومت موافقې ته په تمه دي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره اوچا وی ایتالیا له افغانستان سره د بشری مرستو صندوق ته 12 میلیونه ډالر ورکړي. اوچا وی په داسل کې چې په میلیونونو افغانان په یو حساس وخت کې ژوند تیروي، دغه پیسې به د بشری مرستو او د خلکو د ژوند ژغورنې پر چارو ولګول سي. د ملګرو ملتونو د شمیرو لمخې د افغانستان د نفوس له نیمایي زیات وګړي بشری مرستو ته اړتیا لري. د یو بل خبر لمخې د سعودي عربستان بشری مرستې په کابل کې پر تر ټولو اړمنو کسانو وویشل سوې. د سعودي د ریاض ورځپاڼې د راپور لمخې د پاچا سلمان د بشری مرستو او بشری چارو د مرکز لخوا د خوراکي موادو دغه مرستې چې وزن یې 6.40 کیلوګرام وو په کابل کې پر 2300 کسانو وویشل سوې. د خبر لمخې دغه مرستې د سعودي عربستان د هغو مرستو د لړۍ یوه برخه ده چې د دغه مرکز له لوري د هوا له لارې افغانستان ته لېږدول کیږي. د سعودي عربستان په ګډون د خلیج د نورو عرب هیوادونو او د نړۍ د یو شمیر هیوادونو بشري مرستې تر ډیره د کابل نړیوال هوایي ډګر ته لېږدول کیږي. د افغانستان بانک چارواکي وایي هڅه کوي چې د ای ټی ایم او پی او ایس اسانتیاوې او د موبایل په ذریعه بانکداري بیرته فعال کړي. د دغه بانک ویان محمد صابر مومند وایي پرون په یوه غونډه کې د سوداګریزو بانکونو له استازو سره د مالي خدمتونو د پراختیا او د پیسو د رااستلو د ماشینونو یا ای ټی ایم د فعالولو په اړه خبرې وسوې.
د افغانستان بانک یو ځل بیا درنو هیوادوالو ته ډاډ ورکوي چې عادي حالات ته د بانکي سکتور د راګرځولو لپاره جدي هلې ځلې روانې دي او انشاءالله چې ډېر ژر به ښکاره پایلې ترلاسه شي.
لکه چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، د نړیوالو د مرستو له بندېدو سره د دې هېواد اقتصاد اغېزمن سوی او مالي سیستم تر فشار لاندې دی. د کابل او یو شمېر ولایتونو اوسیدونکو په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته ویلي چې د هوا له سړېدو سره له بانکونو د خپلو پیسو په رایستلو کې ستونزې لا زیاتې سوي او هره ورځ ساعتونه ساعتونه د بانکونو مخې ته په کتارونو کې تیروي. د کابل پوهنتون د استاد فیض الله جلال کورنۍ وایي چې د هغه د توقیف څلرویشت ساعته تیریږي، خو تر اوسه نه دي توانېدلي چې ورسره تماس ونیسي. د نوموړي لور حسینې جلال تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د خپل پلار روغتیایي وضعیت ته اندېښنه لري. د کابل پوهنتون یو شمېر استادانو هم پرون اجازه ترلاسه نه کړه چې له ښاغلي جلال سره وګوري. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال زبیح الله مجاهد په یو ټویټ کې ویلي، جلال یې د هغو څرګندونو د سپینوي لپاره چې نوموړي په ټولنیزو شبکو کې کړي توقیف کړي. ښاغلی مجاهد ویلي چې جلال په خپلو څرګندونو سره خلک د نظام پر ضد لمسولي او د خلکو له حیثیت سره یې لوبې کړي دي. د تهران د عدلي او قضایي چارو په سلګونو کارکوونکو پرون پرله پسې دویمه ورځ په تهران کې د پارلمان مخې ته لاریون وکړ. دغه معترضان چارواکي تورنوي چې له مخکنیو ژمنو سره سره یې د دوی معاشونه نه دي ورکړي. د دغه اعتراض چې په ایران کې نادره بلل کیږي، اکثره ګډونوال د ایران د پارلمان پر رئیس محمد باقر قالیباف په قهر ول او د دروغجن په نوم یې د هغه پر ضد شورونه ورکول. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی چې یو سخت محافظه کار څیره بلل کیږي، مخکې تر دې چې په اګست میاشت کې واک ته ورسیږي، د قضایي ادارې د رئیس په توګه د دندې په وروستیو اونیو کې د تنخواو د زیاتوالي وړاندیز کړی و، خو نوي حکومت تر اوسه له دې ډډه کړې چې د دغو کارکوونکو تنخواوې زیاتې کړي. یو علت یې هم د ایران ناوړه اقتصادي وضعیت دی چې پر دې هېواد د امریکا لخوا لګول سویو بندیزونو لا سخت کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د قزاقستان د ولسمشر قاسم جومار توقایف هغه امر چې نوموړي د وژلو د ډزو نوم ورکړی وغانده. انتوني بلینکن ویلي، واشنگتن د مرکزی آسیا له دې هېواده غوښتنه کړې چې وضاحت ورکړي ولې دې ته اړتیا پیدا کړې چې د روسیې په مشرۍ د امنیتي تړون امنیتي ځواکونه د کورنۍ تاوتریخوالي له کبله ور وغواړي. بلینکن پرون یکشنبه له ای بی سی تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د وژلو لپاره امر چې په دغه پیمانه ورکول سوی غلط دی او باید لغوه سي. د قزاقستان په ښارونو کې روانو مظاهرو چې په لومړي سر کې د جنوري پر دویمه د تیلو د بیو د بې ساري لوړېدو په وړاندې په لویدیځه سیمه منګیستاو کې پیل سوې وروسته یې سیاسي بڼه خپله کړه. معترضان په دې هېواد کې د سیاسي اصلاحاتو غوښتنه کوي او چارواکي یې په عملي کېدو کې په پاتې راتلو تورنوي. د قزاقستان ولسمشر توقایف د دغو تاوتریخجنو مظاهرو په وړاندې د جنوري تر 19 په ټول هېواد کې بیړنۍ حالت اعلان کړی. دغه راز یې پر ګرځېدو راګرځېدو او لویو غونډو محدودیت لګولی. توقایف امنیتي ځواکونو ته د معترضانو د وژلو لپاره د ډزو امر ورکړی او هغوی یې داړهماران او تروریستان بللي دي. په جنیوا کې د امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې ترمنځ د خبرو تر پیل مخکې دواړو لوریو سخت لهجه کارولې ده. د ستراتیژیک او امنیتي ډیالوګ په نوم دغه سرمشریزه پرون د سویس په جنیوا کې پیل شوه چې نن دوشنبه هم دوام کوي. واشنگتن خبرداری ورکړ چې دا په مسکو پورې اړه لري چې د بندیزونو د نرمولو په اړه ډیالوګ غوره او د اوکراین په اړه له تقابل ډډه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن پرون سی این این تلویزیون ته وویل، د ځینو دغو اختلافاتو د حل او د تقابل د مخنیوي لپاره د ډیالوګ او ډیپلوماسۍ لار شته. د خبرداری ورکړ که روسیا پر اوکراین د یرغل اقدام وکړي، دا کار به سخت عواقب ولري. وروسته له هغې چې روسیې خپل زرګونه پوځیان د اوکراین پولې ته څیرمه ځای پر ځای کړل، د واشنگتن په ګډون ګڼو هیوادونو روسیې ته خبرداری ورکړ. دوی وایي چې روسیا پر اوکراین یرغل ته ځان چمتو کوي، خو مسکو دا تور نه مني. د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکي وایي چې د نهو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 19 کسان هغه وخت مړه شول چې د نیویارک ښار په برونکس ښار کې یوې لویې ودانۍ اور واخیست. د دغه ښار د اور وژنې ادارې ویلي چې پرون د دې 19 منزله ودانۍ د اور مړه کولو لپاره 200 اور وژونکي لاس په کار شول. په دې اور لګیدنه کې 13 کسان ټپیان سوي چې له ډلې یې 22 کسان په روغتونونو کې بستر سوي دي. چارواکي وایي چې د اور لګیدنې د علت په اړه څېړنې کیږي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې خبرونه د راپورونو برخې ته ورځو. طالبان په تهران کې د خبرو نتیجې ګټوري بولی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی په تهران کې دی. دغه پلاوی د ایران په رسمي بلنه هغه هیواد ته تللی دی. ایرانی رسنیو تهران ته د طالبانو د پلاوی د سفر هممهاله راپور ورکړ چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر له خپل هندي سیال سره په خبرو کې په افغانستان کې د یو پراخ بنسټه حکومت پر جوړېدو ټینګار وکړ. نور په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال احمد الله وسیق تیر شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې په هغه کتنه کې چې د طالبانو پلاوی له ایراني چارواکو سره درلوده پر دوه اړخیز وړیکو سوداګرۍ انرژي ترانزیت او امنیتي مسلو رغنده او ګټورې خبرې وشوې. د طالبانو پلاوی د ایران د بهرنیو چارو له وزیر حسین امیر عبداللهیان او د ولسمشر له ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي سره وکتل. ښاغلي وسیق زیاته کړه چې په دې کتنه کې د سیمې د هیوادونو د اتصال د یوې نقطې په توګه د افغانستان پر جغرافیایي موقعیت تاکید وشو.
همداراز دواړو لورو د افغانستان ځمکنی موقعیت د مرکزی او جنوبی آسیا ترمنځ مواصلاتي نښلوونکې لار وبلله چې ایران هیواد هم کولای سي له همدې لارې خپل صادرات د سیمو هیوادو ته د ترانزیت په ډول ولېږدوي او هم افغانستان وکولای سي چې د ایران له لارې د ترانزیت ګټه واخلي.
ښاغلي وسیق همدارنګ وویل چې د طالبانو په دې پلاوي کې د سوداګرۍ، اقتصاد او صنعت او د مالیې سرپرست وزیران او د سرحدونو د چارو او فوایدامي وزارتونو مرستیالان او دغه راز د افغانستان بانک رئیس ملګرتیا کوله چې هر یوه هم له خپل ایراني لوري سره لیدنې کتنې ترسره کړي. په عین حال کې تهران ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړ چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان له خپل هندي سیال د بهرنیو چارو له وزیر سوبرهمانیایم جی شنکر سره پر ټلیفون د افغانستان په ګډون پر مهمو مسلو خبرې وکړې. راپور له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزیر په دې خبرو کې په افغانستان کې د یو پراخ بنسټه حکومت پر جوړېدو ټینګار وکړ. د بهرنیو چارو وزیر دغه راز له افغانستان سره د هند بشري مرستو ته په اشاره وویل چې ایران هغه هیواد ته د هند مرستو لکه د غنمو، درملو او د کووید 19 واکسین د لیږدولو په برخه کې همکاري او هر ډول اقداماتو ته چمتو دی. د راپور له مخې د هند بهرنیو چارو وزیر له افغانستان سره د خپل هیواد مرستو ته په اشاره ویلي چې د افغانستان په وړاندې د هند سیاست د پخوا په څیر دی. هند چې په تیرو نږدې شلو کلونو کې د افغانستان له پخوانیو حکومتونو سره نږدې اړیکې پاللې، د دې هیواد له بیا رغونې سره د څه باندې 3 میلیارد ډالرو مرسته کړې ده. دا لکه چې طالبانو د تیر کال په اګست میاشت کې کابل ونیو، ګاونډي هیواد ایران ته د طالبانو د یو جګپوړي پلاوي لومړنی سفر دی. ایران لکه د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
په راپور کې مو اوریدل چې طالبان په تهران کې د خپل هیات او ایراني چارواکو ترمنځ سوي خبري ګټوري بولی. راپورونه وايي ایران او طالبانو په سیمه کې د امریکا د حضور له کبله د واشنگتن پر بهرني سیاست انتقاد وکړ او ویل چې امریکا ګاونډي هیوادونه د یو بل په وړاندې دروي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان له خپل افغان سیال امیر خان متقی سره پرون په تهران کې د کتنې پر مهال ویلي د امریکا د سیاستونو یو تګلاره د افغانستان او ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د اختلاف ایجاد و. د جرمنی خبری آژانس د ایران د تسنیم خبری آژانس په حواله راپور ورکړ چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویل واشنگتن په خپل دغه سیاست کې بریالی نه و. هغه زیاته کړې چې د امریکا متحد ایالتونه دی په افغانستان کې د خپلې شل کلنې پالیسۍ له اشتباهاتو درس واخلي. د جرمني خبری آژانس د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست امیر خان متقی په حواله راپور ورکړ چې ویلي دي امریکا له افغانستانه د خپل پوځیانو تر ایستلو وروسته هم هڅه کوي چې پر افغانستان سیاسي او اقتصادي فشارونه راولي. هغه د مثال په ډول د امریکا په بانکونو کې د افغانستان د اسعاري زیرمو د کنګل کېدو موضوع ته اشاره وکړه چې په وینا یې په افغانستان کې د 80% وګړو د بیوزلۍ مسؤوله ده. په هغه صوتي پیغام کې چې د طالبانو ویندویانو پرون له رسنیو سره شریک کړ متقی ویلي په تهران کې له ایراني چارواکو سره خبرې رغون کوي.
ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره او د افغانستان لپاره کوم خاص استازي او نور اړوند مسؤلین په ټولو برخو کې الحمدلله مجالس مثبت او امید لرو چې نتایج به هم ښه وي.
امیر خان متقی چې د شنبه په ورځ ایران ته ورسید د خپل خبرو او کتنو په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. خدا سفر داسې محل کې چې د ایران په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی. په داسل کې چې د طالبانو او ایران چارواکي په تهران کې په خبرو بوخت وو، د ایران په اسرې ایران خبری ویب سایټ کې یو راپور بحثونه وپارول. په راپور کې ویل سی و چې ایران تیار دی په تهران کې د افغانستان سفارت طالبانو ته وسپاري. په راپور کې دا هم ویل سی و چې د ایران لپاره د افغانستان سفیر غفور لیوال له ایرانه بهر تللی دی. دغه راپور د دواړو لوریو لخوا رد شوی دی.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
د افغانانو لپاره د عدالت غوښتنې ادارې د تیرو 40 کلونو د قربانیانو عکسونه نندارې ته ایښي او د دوی لپاره عدالت غواړي. د دې ټولنې مسؤلان وایي چې دغه تصویرونه د خلقو پرچم، مجاهدینو، د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ او د تیرو 40 کلونو پر مهال د جګړې د قربانیانو دي. دغه ټولنې دا کار د بامیان د یکاولنګ د پیښې د قربانیانو د تلین ورځې په مناسبت چې د مرغومې له 19 نیټې سره سمون خوري کړی وو. نور تفصیل په دې راپور کې.
د څه د پاسه 40 کلنې جګړې د قربانیانو په دې تصویرونو کې د راحت تصویر هم تر سترګو کیږي. هغه د کابل په هانتون د دریم ټولګي محصل و چې تیر کال پر دې په هانتون د برید پر مهال په 20 کلنۍ کې ووټل شو. د راحت مور وایي زوی له خپل ټولو هیلو سره تر خاورو لاندې شو.
بچی مانوس 22 پوره نه شوده بود.
زوی میلان 22 کلن سو نه و. ډیر هیلی درلودلې. کومه هیله باید تاسو ته ووایم؟ د پوهنتون دریم کال و. غوښتل یې له زده کړو وروسته د خپلې خوښې نجلۍ سره واده وکړي، خو اوس تر خاورو لاندې دی. دا هغه درد دی چې زه یې له تیرو 14 میاشتو تیروم او غم یې لا هم تازه دی.
د راحت د مور په خبره دا او د هغو 40 قربانیانو کورنۍ چې پر کابل پوهنتون برید کې ووژل شول عدالت غواړي. په دې تصویرونو کې د بامیان ولایت د یکاولنګ د قربانیانو تصویرونه هم ښودل شوي. د افغانانو لپاره د عدالت غوښتنې ټولنه وایي په یکاولنګ کې د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ پر مهال 300 تنه په ډله ییز ډول ووژل شول. خو د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې له دې پیښې وروسته ویلي وو چې د وژل شویو شمیر 120 تنه وو. د هغه مهال د ملګرو ملتونو سرمنشي کوفی انان ویلي وو چې په دغه وژل شویو کې یو شمیر خیریه کارکونکي هم شامل وو. طالبانو هغه مهال په دې پیښه کې لاس لرل رد کړي وو. د افغانانو لپاره د عدالت غوښتنې ټولنې د یکشن بې پورس په همدې پلمه د څه د 5-40 کلنې جګړې د قربانیانو تصویرونه نندارې ته ایښي. د دې ټولنې رئیس ویدا ازادي راډیو ته وویل دوی د تیرې 40 کلنې جګړې د قاتلانو محاکمه او ورته د سزا غوښتونکي دي.
دا تصویرونه چې تاسو دلته ګورئ د تیرو 40 کلونو د جګړې د قربانیانو دي. د خلقو پرچم د واکمنۍ، د غوایي د اتمې د تنظیمي واکمنۍ، د طالبانو د لومړي ځل واکمنۍ او له هغې وروسته چې جګړې او بریدونو ته دوام ورکړ. زموږ موخه دا ده چې د 4 لسیزو جنایتکاران باید محاکمه شي.
د افغانانو لپاره د عدالت غوښتنې ټولنه وایي دوی په 2001 کال کې خپل فعالیت پیل کړ او له 2015 کال تر اوسه یې د جګړې د قربانیانو نږدې 10,000 تصویرونه راټول کړي. د تیرې 5-40 کلنې جګړې یو برخه خبریالان هم دي چې پکې د ازادي راډیو خبریالان سباون کاکړ، فرشته محرم دورانی، عباد الله حنانسی او الیاس دایی هم شامل دي. بلخوا یو شمیر کابل میشتي هم وایي تیرې 40 کلنې جګړې افغانستان ته له تباهۍ پرته بل څه نه دي ورکړي. کابل میشته حمید الله.
په ټول دو 40 کالو کې دا وطن ډېر تباه شو، وران شو. ډېر ځوانان او سپینګیری خواندې دا موږ د لاسه ورکړي. حال دا چې جنگونه په موږ باندې راته بل شوي دي، افغانان قرباني شو.
ها خوا بیا طالبان د تیرو 40 کلونو پر مهال افغانستان اشغال بولي او خپلې جګړې ننګه کوي. د طالبانو د ویان مرستیال بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل
اسلامي امارات د تیر څو کالو د اشغال پر ضد او د هغوی د ضد باندې مبارزه کوي او خپلې جهاد کوي او له دې مبارزې څخه دفاع کوي او پرې ویاړي. او اسلامي امارات په تیرو 40 کالو کې هیڅ داسې کوم مورد نه لري چې قصدن پر یو ملکي هدف او پر غیر نظامي هدف باندې برید کړی وي.
خو ښاغلی کریمی دا هم وایي چې د جګړې د قربانیانو کورنۍ کولی شي چې خپل شواهد او اسناد دوی سره شریک کړي. د دې وړاندې د بشري حقوقو ملاتړ بنسټونو هم په افغانستان کې د جګړې د قربانیانو لپاره عدالت غوښته او په جنگي جرمونو د تورنو کسانو لپاره یې د نړیوالې محاکمې غوښتنه کړې.
تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی په دې ورستیو کې خپلې حملې زیاتې کړې دي. په دغو بریدونو کې هدفې وژنې، د سړک غاړي بمونه او د پاکستاني پوځ سره د دوی مخامخ نښتې شامل دي. دوی پر ټولنیزو رسنیو داسې ویډیوګانې خپرې کړې چې مشران یې د ګڼو وسلوالو په بدرګه بیلابیلو کلیو ته ځي او هلته خلکو ته ویناوې کوي. د بدسل کې ده چې د افغان طالبانو په واکمنۍ سره هغه پاکستاني طالبان له زندانونو خوشې شوي چې د تیر افغان حکومت پر وخت په جیلونو کې وو. تفصیل د ازادي رادیو د مشال څنګه د همکار بشیر گواش پر راپور کې.
تحریک طالبان پاکستان ادا کوي چې د دسمبر په نهمه د پاکستان حکومت سره د وی میشته اوربند ختمېدو وروسته پنځه څلوېښت بریدونه کړي دي. دوی د دې کال په لومړۍ ورځو کې د خپلو حملو د معلوماتو په شریکولو سره په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په تیر 2021 کال کې یې په خیبر پختونخوا، سند او بلوچستان کې 202 اتیا حملې کړي چې 902 کسان یې پکې وژلي دي. د دې شمیرو په آزاد ډول تصدیق نه ده شوې، خو د مشال ریډیو راټول کړي معلومات ښیي چې په شمالي وزیرستان کې تیر کال 148 بیلابیل بریدونه شوو چې د ډیرو حملو ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلې وه. د پاکستان د سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ هم په خپل کلینی رپورټ کې ویلي چې د 2020 کال په نسبت په 2021 کال کې د تحریک طالبان پاکستان بریدونه 55% زیات شوي دي. څېړونکي او د پاکستاني پوځ پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومن د دې حملو د زیاتېدو یوه لویه وجه د تیر کال اګست په 15 د افغان طالبانو لخوا د افغان حکومت په زور نیول ښیي چې د هغه په نا پاکستاني طالبان یې د همداسې کولو لپاره هڅولې دي.
بری عمن تو نو کمنگا ہم طاقت او زور تلاش وا چو نو کې دیشی چې موږ پارم سموقا یا سپیس ملاو شي.
د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان د افغان طالبانو په منځګړتوب شوی د نومبر په نهمه د وی میاشتې لپاره جنگبندی اعلان کړی و، خو د دې مودې له ختمېدو وروسته دا اوربند ونه غزید. له هغه وروسته ټي ټي پي حملو ته زور ورکړی دی. د پاکستان پوځ ویان بابر افتخار د جنوري په 15 په یوه خبری غونډه کې ویلي و چې پاکستانی پوځ په قبایلي ضلعو کې د دې ډلې په خلاف عملیات تیز کړي، نو ځکه هغوی تنګ شوي او له افغانستانه یې بریدونه زیات کړي دي. پخوا پاکستانی چارواکو پر افغانستان تور پورې کاوه چې د هند استخباراتو سره په شریکه د ټي ټي پي ملګرتیا کوي، خو بابر افتخار په خپلو خبرو کې وویل چې د طالبانو حکومت داسې نه دی او پوره ډاډ یې دوی ته ورکړی چې افغان خاوره به د پاکستان پر ضد نه کاریږي. نو چې د طالبانو حکومت دغسې نه دی، ټي ټي پي څنګه په مبینه ډول د طالبانو تر کنټرول لاندې افغان خاورې څخه پر پاکستان بریدونه کولی شي؟ د طالبانو په چارو پوه خبریال سمی یوسفزی وایي افغان طالبان د پاکستانی طالبان سره مذهبي او د جنگونو په وخت د راکړې ورکړې اړیکې لري، نو ځکه یې پر ضد پوځي کاروایی نه کوي. هغه مشال ریډیو ته وویل چې افغان طالبان کوښښ کوي چې ټي ټي پي په قبایلو کې خپلو سیمو ته واوړي.
داسې نه بریښي چې افغان طالبان دي ټي ټي پي پر خلاف پراخ عملیات پیل کړي یا د هغوی د وتلو دپاره الټیمیټم ورکړي. البته طالبان به کوشش کوي چې ورو ورو دغه عناصر چې په افغانستان کې دي دوی داسې یو حالت ته راورسیږي چې د عملیاتو توان ونه لري، او ممکن کله کله دوی د وسلو اخیستلو یا د وسلو سره د ګرځېدلو باندې هغوی باندې پابندیانې ولګوي یا سختي راولي. البته ټي ټي پي پاکستان کې دننه یو بنیاد لري، سیمو کې واک لرلی ده ډیر وخت لپاره.
د پاکستان پوځ څو ځل د تحریک طالبان پاکستان پر ضد په قبایلي سیمو کې عملیات کړي دي. وروسته هغه په 2018 کال کې رد الفساد و چې د پوځ په وینا په مرسته 90% قبایلي سیمې له وسلوالو پاکې شوې او ټي ټي پي و پاشل شو. خو تیر کال د تحریک طالبان پاکستان اوسنی مشر نورولی مسعود بیلې شوې ډلې بیا په ټي ټي پي کې راغونډې کړې او اعلان یې وکړ چې په پاکستان کې به شریعت نافذولو لپاره خپل جنگ ته زور ورکړي.
اوس به ملالی بشیر راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
ټایمز آف اسرائیل ایران ته د طالبانو د پلاوي د سفر په اړه مقاله خپره کړې ده. په دې راپور کې فرانسوي خبري اژانس ویلي د طالبانو پلاوی د افغان کډوالو او مخ پر زیاتېدونکو اقتصادي بحران په اړه خبرې کوي. په ټایمز آف اسرائیل کې د دې راپور په یوه برخه کې راغلي چې ایران تر اوسه د طالبانو نوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. تهران د 1990 لسیزې په دوهمه نیمایي کې د طالبانو لومړی حکومت هم په رسمیت نه و پیژندلی. په تیرو 15 میاشتو کې د طالبانو بیرته واک ترلاسه کولو وروسته د ایران په ګډون ګڼ هیوادونه د افغان کډوالو له نوې څپې سره مخامخ شوي دي. له ایران د افغان کډوالو د استل کېدو په اړه هم راپورونه ورکړل سوي. په دې ورستیو کې د اسلام کلا په بندر کې د طالبانو د ادارې مشر عبدالله قیومی ازادي راډیو ته ویلي چې له ایران څخه هر ورځ له 2500 څخه تر 3000 پورې استل سوي افغان کډوال هرات ته راځي. ډیلی میل خپرونې راپور ورکړی چې په کابل کې د ګډوډۍ پر مهال یو ورک سوی کوچنی هلک موندل سوی دی. د رویټرز خبري اجانس دی راپور دی وکچنی هله کیسې ته پام کړی چې څو میاشتې وړاندې د کابل په هوایي ډګر کې امریکایي پوځیانو ته د استلو په بهیر کې سپارل شوی وو. د هغې صحنې انځورونه په رسنیو کې په پراخه کچه راپور سوي چې دا کوچنی په اګست میاشت کې پر کانکریټي دیوالونو تر اغزن تارونو لاندې سرتیرو ته سپارل کیږي. د راپورونو له مخې هغه مهال دا کوچنی د 2 میاشتو وو. ورسته له هغه چې د 2021 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې طالبان واک ته ورسېدل، زرګونو کسان د کابل هوایي ډګر ته ورغلل چې له افغانستانه ووځي. رویټرز په دې راپور کې ویلي چې په کابل کې یو ټکسي چلوونکی دا کوچنی هلک کور ته یووړ او بلاخره یې د شنبې په ورځ خپلې کورنۍ ته وسپاره. د هغه مور او پلار لا د مخه د خپلو نورو کوچنیانو سره متحده ایالاتونو ته تللي دي او د راپورونو له مخې دا کوچنی اوس د دوی سره یو ځای کیږي.
اوسم یو بهرنی مسله په قزاقستان کې د پراخو اعتراضونو په وړاندې د ځپونکو اقداماتو په لړ کې د زرګونو کسانو د نیول کېدو خبر ورکول سوی. د راپورونو له مخې که څه هم د قزاقستان په اکثرو برخو کې اوس نظم بیرته ټینګ سوی، خو د دې هیواد تر ټولو لوی شهر الماتی په ګډون په ځینو ښارونو کې د امنیتي ځواکونو او قهرجنو مظاهره کوونکو ترمنځ د نښتو راپورونه ورکول کیږي. ویل کېږي چې د جنوري له 15 راهیسې چې په دې هیواد کې تاوتریخوالی پیل سوی، لږ تر لږه 164 تنه وژل سوي دي. په دې اړه تفصیل په یو راپور کې
د قزاقستان چارواکي په دې هیواد کې د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د لږ تر لږه 6000 کسانو د نیولو خبر ورکوي. دغه عملیات د هغو تر ټولو پراخ تاوتریخوالي د له منځه وړلو لپاره ترسره شوي چې قزاقستان د خپل خپلواکۍ رئیس په 1.5 کلونو کې ساری نه درېدلی. د قزاقستان د کورنیو چارو وزارت پرون یکشنبه وویل چې تر اوسه لږ تر لږه 15,998 کسان نیول شوي دي. د دې وزارت په وینا د نیول شوو له ډلې 133 د جدي جنایتونو د ترسره کولو په تور توقف شوي دي. د قزاقستان د ولاست خبري اژانس د یوې پاڼې د راپور له مخې د جنوري له 15 راهیسې له کله چې په قزاقستان کې ګډوډي پیل شوې د لږ تر لږه 134 کسانو مړینه تایید شوې ده. د دغې ویبپاڼې له مخې 103 تنه د دې هیواد په تر ټولو لوی ښار الماتی کې وژل شوي دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې دې ته په پام چای په قزاقستان کې پر انټرنیټي او ټلیفوني خدمتونو د جنوري په 15 په ټول هیواد کې د قهرجنو مظاهرو په مهال دولتي شرکت قزاق ټلیکم بندیز لګولی ګرانه ده چې د وژنو شمیر په خپلواکه توګه تایید شي. له بلې خوا د قزاقستان چارواکي وایي چې وضعیت تر کنټرول لاندې راوستی. د قزاقستان د دفاع وزارت مرستیال سلطان کمالالدینف له روسي جنرال او قزاقستان ته د ګډ امنیتي تړون د سازمان د استول شوو ځواکونو له قمندان اندري سردکف سره پرون په الماتی کې په یوه ګډ ویډیوي بیان کې وویل
د قزاقستان د جمهوریت په قلمرو کې وضعیت ثبات موندلی او د دولتي چارواکو تر کنټرول لاندې راغلی. غواړم د ګډ امنیتي تړون د سازمان له ګډ سوله ساتي ځواک او قمندانۍ څخه یې د ورورګلوۍ د مرستې په خاطر مننه وکړم.
د قزاقستان ولسمشر قاسم جمارت توقایف د جنوري په 15 د مظاهرو له پراخېدو سره په یو وخت د روسیې په مشرۍ د ګډو ګټو امنیتي تړون له سازمان څخه د مرستې غوښتنه کړې وه. دغه سازمان سمدستي له 3000 زیات پوځیان چې اکثره یې د روسیې دي قزاقستان ته استولي دي. د ازادي راډیو د قزاقستان څانګې د راپور له مخې دغه ځواکونه اوس د الماتی د هوایي ډګر د شوروي د وخت د بایکانور د فضایي اډې چې روسیه ورڅخه فضا ته د توغندیو د استولو لپاره کار اخلي او په دې ښار کې د یو شمېر مهمو دولتي ودانیو په ګډون د مهمو بنسټیزو تاسیساتو ساتنه کوي. د قزاقستان د خبر څلیرش تلویزیونی چینل د یکشنبه د ورځې راپور له مخې د قزاقستان په اکثرو برخو کې نظم بیرته ټینګ شوی، خو د شپې په مهال په الماتی کې د امنیتي ځواکونو او معترضانو ترمنځ بیا نښتې پیل شوې دي. دغه راز پرون یکشنبه په لویدیځو دوو ښارونو ژانوزین او تاو کې د معترضانو د کوچنیو ډلو د اعتراضونو د دوام راپورونه ورکړل شوي دي. په دغو ښارونو کې اعتراضونه د جنوري په دوهمه د تیلو د بیو د بې ساري لوړېدو په وړاندې پیل شوي وو چې د هیواد نورو برخو ته په چټکۍ خپاره شول. وروسته دغو اعتراضونو بله بڼه غوره کړه او چارواکي د اقتصادي او سیاسي اصلاحاتو په اړه په خپلو ژمنو کې په پاتې راتلو تورن شول.
آزادی رادیو ته ورجست په دې خبرونه کې نور مسایل هم څېړو. خو د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. د ترکیه او قطر د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د روان وضعیت په اړه خبرې وکړې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا وایي ایټالیا له افغانستان سره د بشري مرستو صندوق ته 12 میلیونه ډالر ورکړي دي. د افغانستان بانک چارواکي وایي هڅه کوي چې د ATM او POS اسانتیاوي او د موبایل په ذریعه بانکداري بیرته فعال کړي. د کابل پوهنتون د استاد فیض الله جلال کورنی وایي چې د هغه د توقیف 24 ساعته کیږي خو تر اوسه نه دي توانیدلي چې ورسره تماس ونیسي. د ایران د عدلي او قضایي چارو په سلګونو کارکوونکو پرون د دویم ورځې په مخه په تهران کې د پارلمان مخې ته لاریون وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د قزاقستان د ولسمشر هغه امر چې نوموړي د وژلو د ډزو نوم ورکړی وغانده. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت وایي چې کابل کې د شریعت له اصولو سره سم د حجاب د رعایتولو پوسترونه د ښځو د هڅونې لپاره دي. د دغه وزارت ویاند وایي چې دغه پوسترونه کې دوی ځکه د چادري او د برقي تصویرونو ته ځای ورکړی چې افغان ټولنه کې حجاب لا هم عام سي.
جمیله د ننګرهار ولایت اوسیدونکې ده. نوموړی د هغه څه په اړه وایي چې له پخوا راهیسې د افغان ښځو او نجونو د ستر لپاره کارول شوې ده.
زونډی دا ټیګری جوړاو او پخپلې جوړاو تور او شنه زونډی ورتا چې څوک چې موږ ته مخه تراشي پاندغه باندې خپل مخ پامدی پټو چادري او دی حجاب موږ نه کوو. دغه دی موږ دی وطن رواج دی
د خپل غښتنو پر بنسټ دی کورنۍ.
امینه مایار د وردګو ولایت اوسیدونکې ده. دا هم وایي چې حجاب او چادري د افغان نجونو او ښځو ستر او دود دستور نه دی. اغلی مایار وایي چې لوی ټیکرای له ډیر وړاندې افغان میرمنو کارولی او همدغه د افغانانو دود او دستور دی.
یعنی هلته چادری یا داسې حجابونه چې ټول مخ پکې پوښلی وي او دوه سترګې معلومیږي هغه هیڅ ضروري نه دی.
لینا بیا د پلازمین کابل ښار اوسیدونکې ده. دا وایي له کله یې چې په کابل کې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت لخوا د ښځو د حجاب په اړه لګول شوي پوسترونه تر سترګو شوي حیرانه پاتې او ویرېدلې هم ده.
کله چې ما دغه پوسترونه د سیاه برقي مې په ښار کې ولیده هغه وخت ما ډیر وډاشو ځکه چې زه فکر کوم چې طالبان غواړي هغه لمرنۍ حاکمیت چې د دوی وو او دا محدودیتونه پر ښځو باندې لرله دوی غواړي چې نن هم دغه محدودیتونه ولري.
د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت تازه د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې داسې پوسترونه لګولي چې ښځو ته پکې د اسلامي حجاب سپارښتنه شوې ده. په دغو پوسترونو کې د مثال په ډول د چادري او تورې برقې یا عربي حجاب تصویرونه ښودل شوي دي. طالبانو د خپلې مخکېنۍ واکمنۍ پر مهال هم پر ښځو چادري تحمیل کړې وي او که چیرې په چا له دې امر سرغړونه کوله پام محضر کې به وهل کېدلې. خو اوس د طالبانو د امر بالمعروف وزارت وایي چې دا پوسترونه د څاونه او سپارښتنې لپاره دي او د زور او جبر له لارې به عملي نشي. د دغه وزارت بیان د کیف مهاجر ازادي رادیو ته پر استول شوی ویډیو کې ویلي چادرې او حجاب د افغانانو ترمنځ عام دی نو ځکه دوی د برقې او چادرې عکسونه په دغه پوسترونو کې لګولي دي.
دغه بینرونو کې دوه ډول انځورونه ورکړل شوي چې یو د چادرې ده او یو د عربي حجاب چې ګولي د تور حجاب او دا د ورسې کوټل شوی دی چې زموږ په ټولنه کې عمده حجاب کارول کیږي. قومون کې په افغان ټولنه کې چادري یو دودو فرهنګ د کڅو کې نه بولي هغه تر وې پورې اړه لري.
خو د افغان ښځو د سولې او ازادۍ سازمان مرستیال تورپیکۍ مومند وایي چې چادري د طالبانو د لومړي حاکمیت په دوره کې عام شوه. نوموړي وایي چې طالبان دا فکر نه کوي چې څه یې چې د لومړنۍ واکمنۍ پر مهال کړي دا ځلې هم کولی شي.
زما په نظر چادري او تور حجاب زموږ د میرمنو دود او دستور نه دی. طالبان دا فکر نه کوي چې کولی شي په افغان میرمنو یو ور بیا څه چې غواړي تحمیل کړي.
آغلی مومن وایی چه دوی به داشان کرن و پر وراندی و دریگی. ده یادوانی ده چه وراندی ده طالبان و ده امر بالمعروف او نهیان الملکر وزارت تایید کرده چه پیه و توصیه نامه که ده خاری موترونو لچلوون که داغوختی چه به حجاب خزی پا موترو که پورت نکری و به محرم ده لپینده چلویق کلومتر دیر لریسی متهم بنه رسوی.
ننگرهار که میشت کوچیان شکایت که ویچی خپل چرویه پا نیم بای خرچ کلیدی. کوچیان او مالداران وایي چې څړځایونه یې په وروستیو کلونو کې غصب سوي هم دي. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګ د خبریال په راپور کې
د کوچیانو په خبره د ننګرهار په زیاتره سیمو کې څړځایونه او مالچرونه غصب شوي چې له امله یې د دوی پر مالدارۍ منفي اغېز کړی دی. یو تن رمه لرونکی کوچی وایي چې 60% څړځایونه او مالچرونه یې غصب شوي دي.
نو خو مې امینجان ده او مې مستا خو وږی دي نه مال جایسته نه د څروایه څر جایسته بس دا ټاپو کې پراته یو هغه واړه باندې د خلکو واله سن کاریګانې چې جوړې کړې موږ بس دا سیند غاړې سره پراته یو نه الله ایلې ته نو
د بختي ګل په نوم یو بل تن رمه لرونکی کوچی وایي پخوا به یې خپلې رمې پاکستان ته د سرولو لپاره بولي خو اوس چې پر ډیورن کرخه ازغن تار لګېدلې دوی نشي کولی چې خپلې رمې په پاکستان کې څړځایونو ته بوزي. دوی له چارواکو غواړي چې غصب شوي څړځایونه یې له غاصبینو څخه را وګرځوي.
اول ستونزه خو دا ده چې بندونه را نوسي. دویمه ستونزه دا ده چې موږ باندې سرحدونه بند کړي سیمې خاردارې تېر زموږ مالونه را ایسار شول ټول په افغانستان کې او هغه ځایونه چې څړځایونه وو هغه ځایونه چې موږ به پکې مالداري ساتلې هڅوک شارکونه شو چا زورواکو ونیول او تورخم را باندې یا سرحدونه را باندې بند شو. دا غونډې ستونزې دي.
بل لور ته د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین د کوچیانو لپاره د لازمو اسانتیاو د برابرېدو یادونه کوي. د دې ریاست ویان اجمل صفخانی وایي د نورو امنیتي ادارو سره په همغږۍ هڅې پیل کړي چې د کوچیانو غصب شوي څړځایونه له غصب خلاص کړي.
مونږ په ټول ننګرهار کې 2,13,000 هکتاره ساحه کې عمومي څړځایونه لرو چې په دې کې 5,000 هکتاره یې ژمني دي او 1,13,000 هکتاره یې پسرلني څړځایونه دي. د کوچیانو ستونزو ته انشاءالله رسیدګي کوو او د دې دپاره د کرنې رئیس هم د وزارت سره او د ولایت او نورو ارګانونو سره په تماس کې دی تر څو وکولی شو یو مؤثره لار پیدا کړو تر څو هغه څړځایونه چې غصب شوي دي د غاصبینو څخه را وګرځول شي.
ننګرهار میشتي کوچیان وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې زرګونه جریبه ځمکې غصب شوي او د څارویو څړځایونه یې ورځ تر بلې مخ په کمېدو دي.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه
کوسو عزیزانو ګرانو دوستانو او د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو سلامونه شهري ستاسو د روغتیا او زیاتو بریالیتوبونو په هیله د نن ورځې دغه خبرونه زه تایرو شان تاسو ته وړاندې کوم. لکه د تل پشان په دې اونۍ کې هم ستاسو د خوا مشته یو شمېر پیغامونه را رسېدلي چې په هغو کې یا د کوم چا د دوست او عزیز د پیدا کېدو په هکله او یا هم یا د خپلو خپلوانو او دوستانو د ورکېدو په باب معلومات راکړي دي. شای ستاسو په نظر داسې راسي چې موږ ځینې پیغامونه په تکرار ډول خبرو دا به ممکنه وي خو علت یې دا دی چې زموږ دغو اوریدونکو په همدې هفته کې خپل پیغامونه موږ ته په تکرار ډول را استولي وي. نو کله چې موږ ته ستاسو پیغام را ورسیږي او کومه تخنیکی یا بله ستونزه ونه لري نو موږ یې هرومرو خبرو. نو په دې هیله چې تاسو بیا هم خپل پیغامونه موږ ته راولېږئ د نن ورځې دغه پروګرام بیا هم د ځینو پیدا شوي عزیزانو په پیغامونو سره پیلوو.
بلې السلام علیکم خوږو دوستانو سلامونه تاسو ته د ازادۍ ټولو خوږو ته خاص ځانګړی سلام کوم او رنګینې شېبې مو په خیر. خوږو ملګرو زه ټلیفون لیکې ته خوشحال افغان راغلی یم د ننګرهار ولایت نه. ملګرو دغه یو ماشوم ما پیدا کړی دی عبدالحکیم نامه ده کوشانۍ ژبه کوي او دا یادونه کوي چې زه د اشارت پولیس والی یم. فلحال ما سره دی نو کو دار چاوي ماته دی په دغه شمارو زنګ ووهي. ایم ټی این شماره مې ده 0 8 9 3 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 اویا بیا اتویش بیا نه سوا او اویا سلام شماره می موای مرسی پر سلور اویا دری اویا یو نوی پنځه سوا او پنځه اتیا ډېره مننه کوم د ازادۍ ټولو کارکونکو او ریدونکو نه چې مونږ ته دغسې یو برنامه خلا چولې چې مونږ د خپل ورکشو ځانو پلټنې کوو. تاسو ته ښې شېبې غواړم. د الله په امان.
محمد خالق د زابل ولایت د شمزو د ولسوالۍ د سینه د کلي نه دا پیغام ازادي راډیو ته پرېږدم. د ازادي راډیو کډیره ډېره مننه زموږ پیغامونه نشروي. ما یو پیغام مخکې سبس کړی وای د شن خان په نامه سه شن خان ورک ده. شن خان په داسې له ازادي راډیو څخه ډېره ډېره مننه چې دا پیغامونه نشروي. وسلام.
زه بلال کریمی یم. لی خوست انتخابه یو ماشوم پیدا کړی دی چې تور کالی په تن کې تقریبا د شپږو اوو کالونو درواز دی. لکه د هر چا یې په دې شپاره موږ ته زنګ وکړی. 0 اوه شپږ اتیا 9 10 10 14. شماره یو ځل بیا ووایم. 0 اوه اته شپږ 9 3 0 9 1 4.
زه پرهیز پسرلی یم. در سره د تلیفون په کرښه دا پیغام درته پرېږدم. ما یو ماشوم پیدا کړی دی. ګونګی دی په ژبه باندې او سرې وختان دي، شنې سترګې دي، او ادرس نه دی معلوم چې څوک دی او د چا زوی دی. خو که څوک یې په اړه معلومات لري نو په دغه شمیرو دې ما ته تلیفون وکړي او زه به یې خپل ماشوم ورته د مسلمانۍ د دغه نه ورکړم په لاس کې. زما شمیرې د موبایل دا دی 0 اوه اته 2 2 شپږ شپږ 9 9 0. شمیره بیا وایم 0 اوه اته 2 2 شپږ شپږ 9 9 0. روشن شمیره هم درته وایم 0 اوه نه اته 3 3 0 0 0. یعنی 0 9 3 3 3 0.
زه محمد خادم د هلمند ولایت او شیرو ولسوالۍ او د کارادک د سیمه انتخاب زموږ په سیمه کې یو کار ته داوت په نامه تقریبا د شل 30 کال کې چې اوسېږي. نو که هر مومن مسلمان ورور نو زما سره په تر شمیره باندې اړیکه ونیسي، زما د ټلیفون شمیره د 0 اوه 0 1 4 2 8 1 9. ټلیفون شمیره د بیا باندې 0 اوه 1 2 3 8 9. نو دا ډېر وخت کې په دغه سیمه کې د اوسېږي. اصل کې دی وایي زه د هرات ولایت د شینډه ولسوالۍ د دیخال د کلي یم. څوک یې نشته د داوت په نامه باندې شمیره زه بیا هم درته وایم 0 اوه 0 1 4 2 8 1 9.
زه عبدالحدی فراحی یم د هلمند نه. چې دوې اونۍ مخکې ما پیغام پرې شوی وو د عبد الرحمن په نامه یو ځوان چې زموږ د لیدو قریبان خرې ورک شوی دی. نو بیا د احمد قیس ځیرک په نامه باندې تېره اونۍ د ننګرهار سره یو ځوان پیغام پرې شوی وو، خو د مخابراتي شبکې د ناسم فعالیت له امله د ده د ټلیفون دوه عدد زما سره نه دي ثبت شوي. که چیرې احمد قیس ځیرک په ننګرهار کې زما غږ اوري نو زما سره بیا هم په دغه شماره باندې اړیکه ونیسي. 0 اوه 0 2 واره 15 بیا 0 2 واره 4 بیا 9 0. د ټلیفون شماره یو ځلې بیا 0 اوه 0 2 واره 15 0 2 واره 4 بیا 9 0. 0 اوه 15 50 44 9.
ګران اوریدونکو، دا و ستاسو هغه پیغامونه چې په هغه کې مو د جنو پیدا شوی کسانو په باب معلومات راکاو. خدای دې وکړي چې زموږ د جنو ګران اوریدونکو کوم عزیز او دوست په دغه جمله کې وي. کنه وی دوای وکړو چې په راتلونکو کې د خپل عزیزانو د پیدا کېدو زیری واوري. اوس به هم راسو د هغه اوریدونکو پیغامونه به په ګره سره واورو چې د خپل ورکوسو دوستانو په لټ کې دي.
زه معلم فرید الله د ننګرهار څخه خبرې کوم. زما زوی نوید الله چې 14 کاله عمر لري، د لیرې شرج مخکې د دوشنبه ورځ د قوس میاشتې 22مه نیټه په کابل کې د کمریو په کلي کې د خپل کاکا د کور څخه د جلال آباد د موټرو هډې ته د تللو په وخت د ورځې 11 بجو وروسته نادرکه شوی دی. که هر چا ته د نوید الله د معلم فرید الله د زوی په هکله معلومات وي نو د اسلامي عاطفي او همکارۍ لمخې دي د موبایل لاندې لیکل شو شمیرو ته خبر ورکړي. 0 اوه 3 1 4 4 4 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 صفر و و شپاک پنځه دوا اته څلور شپاک دوا صفر و و شپاک پنځه دوا اته څلور شپاک دوا.
بله السلام علیکم. زموږ یو همسایا ورک شوی دی چې محمد دی د عبدالسلام زیدی د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ د هوټل د کلي اوسېدونکی دی. د کوسپور پنځلسم ورک شوی دی. هر څوک چې په اړه معلومات لري زموږ سره دې پر دغه شمېره تماس ونیسي. شمېره وایم: صفر اویا شل درې دوهویشت شپږ. شمېره یو ځل بیا تکرارو: صفر اویا شل درې نوي دوهویشت
شپږ. سلام علیکم. السلام علیکم. د ازادۍ ټولو خوږو اوریدونکو همکارانو ته سلامونه او مینه احترامات وړاندې کوم. او یو خاص سلام طاهر روشن سے محترم تاسو ته وړاندې کوم. زه د تلیفون پر کرښه خاکسار خوستایم، بیا د ګلابونو خوست لای څخه. زما یو ورک شوی دوست په نوم د حبیب، د پلار نوم یې محمد جواد دی. د غوښتل چې ترکیه هیواد ته په قاچاق لاړ شي، خو دغه څلور کاله کېږي چې په عقله یې معلومات نشته. که هر چاته یې په عقله معلومات وي، په دغه دوو شمارو موږ سره اړیکه ونیسئ. ایم ټین شماره: صفر و و دوه پنځه یو اته یو اته یو. د شمارې تکرار: صفر و و دوه پنځه یو اته یو اته یو. روشان شماره هم د ټلیفون هم د واټس اپ: صفر و دوه نه اته یو اته یو اته یو. شماره تکرار: صفر و دوه نه اته یو اته یو اته یو. شماره یو ځل بیا هم تکراروم. ایم چین شماره: صفر و سوه دوه اویا یو پنځوس یو اتیا یو اتیا. روشان شماره: صفر و سوه نه ویشت یو اتیا یو اتیا یو اتیا. تر بیا ښه وختونه خاکسار خوستی.
یو نفر دماغې تکلیف درلودی، د عبدالباري په نامه، دوه ویشت کاله عمر لري، د کندهار ولایت د جړې ولسوالۍ ورک دی. که هر مسلمان یوه میاشت کې چې ورک دی، که هر مسلمان ورور ته معلومات چې په دغه شماره دې موږ ته زنګ ووهي: صفر و سوه دوه ویشت نوې پنځه دېرش. ازادي کارکونکو ډېره مننه کوو چې دغه معلومات خپور کړي. وسلام.
السلام علیکم. ازادي رادیو ټول کارکونکو ته مینه او احترامات وړاندې کوم. عزیز احمد یم، د هلمند ولایت. دغه پیغام تاسو ته پرېږدم. زما وراره دی، د میرا په نامه دی، د اصلي نوم یې قدرت الله دی. د میرا په نامه شخصي د پنځلس کالو عمر لري، او د څلور میاشتې تقریبا یا پنځه میاشتې کېږي چې نادرکه شوی دی. د هر مسلمان ورور ته که یا معلومات وي او یا دی خپل نه غږ اوري، د ډېرې مهربانۍ له مخې دې په دغه شمېرې اړیکه ونیسي. شمېره ده: صفر و صفر شپږ دوه واره شپږ دوه واره اته یو څلور. صفر و صفر شپږ شپږشپېته اته اتیا چارلس. هیله کوم چې د ما دغه پیغام نشر کړي. ازادي راډیو دې تل کامیابه وي.
السلام علیکم. عبدالحنان مومن ملح، کندهار ولایت. زما یو دوست رسی د رحیم الله په نوم، رحیم الله دانیس نومیږي. نو که د چا سره معلومات وي نو زما ته په همدغه اړه زنګ ووهي: صفر صفر نه صفر اووه سوه نهه نوي صفر اته نوي څلور سوه اته اویا. شمېرې تکرار: صفر اووه سوه نهه نوي صفر اته نوي څلور سوه اته اویا. خدای په امان.
و ازادي راډیو ته دا پیغام پریږدم چې زما یو زوی دی په نامه د نصرت الله نصرت، چې تقریبا څلور نیم کاله کېږي ورک شوی دی. د کندهار د ولایت د جړې د ولسوالۍ د نادي د کلي. عمر یې تقریبا اتلس یا نولس کاله دی. په تنه ګردۍ دی او په رنګ غنم رنګ دی، او د لاسو او د پښو خطوې یې کوچنکې کوچنکې دي، او د لاسو ګوتې یې لنډکې دي، او ډېر بیدار هلک دی، او د دیني علم زده کوونکی دی، یعنی طالب دی، طالب العلم دی، سبقان وایي، او ډېر چالاک او بیدار هلک دی. هر مسلمان ورور کې په هکله معلومات لري، پر دغه څلورو شمېرې دې تماس ونیسي. بي سیم شماره: صفر اووه صفر اووه یو دره هو دوا تنزه شپاج سلام شمیره سپر هو سلور تنزه یو هو یو سلور دوا نه اتصالات شمیره سپر هو ات دوا واره شپاج نه دوا واره سلور دوا واره هو قریبا شمیره سپر دوا واره هو یو تنزه نه تنزه اتا دوا واره دوا و السلام
السلام علیکم احمد خالق در زابل ولایت شمزدود و در سوالی در سینه در کلی نه در پیغام ازادی رادیو تا پریردم در ازادی رادیو کردیه رادیو را منن از دازموز پیغامان نشرهیه ما ایو پیغام مخی سبسکره وی در شنخان پر نامست شنخان ورک در حسین خان پیدا سی له ازادی راډیو د خډیر ډیر مننه چې دا پیغامونه نشرایي
وسره سلامونه ونی کیږي چې به زه چم پرې دې لمنه لته وسیدونکی چې مې یو دوست یې یا نه مې ته جوړ کړ زید کم اسکان ته لور میچ کې ل خپل کور نه راکسو یا مسلمان روته کې پاره معلومات یې د خپل ځاوي از ما سره دې په دغه شمیرو اړیکه ونی چې فریش مې ری وایم چې پر وای چې پر پینځه دوه ور درې درې دوا سپر پنځه دوا اتصالات شمیره د سپر و درې یو شپږ نه و اته بیا په پای کې پنځه ویشت روشن شمیره ده سپر و دوا نه درې یو و اته څلور سپر پیسی شمیره ده بیا تکراروم سپر و سو پنځه درو دېرش شل دو پنځوس اتصالات شمیره ده سپر و سو یو دېرش نشپته تا یو تنظیمیش روشن شمیره سپر واسه نویش شبخ شجون شي چې د خدای په وړاندې په روسي کې بیا نه زده لري ټول خو ځم په ځان ته سلام کوم
سلامونه نه کې هلي د زده رادیو ټول اوریدم خو کار کوم کتاب لاندې کوم زه بل هدي فرحي ما د هلمند ولایت د نادلي ولسوالینه زما یو ګران دوست چې تنظیمیش کاله عمر لري او لک کال کېږي دا هلمند ولایت مرجو ولسوالی د لوی شهرای نه نادر کسوی دی ابي برحمان نمیږي د سید رحمان زیدی او د ګل رحمان مسی دی هر څوک د پاکله معلومات لري او یا هم د تخوله ما غاوري بیان ک څوک د پاکله معلومات لري زما سره د فلان د شماره اړیکه ونیسي او خپل اشرینی د ثلاثه کې د ټلیفون شماره ده 01 02 15 02 14 یا نه بیا سپر شماره یو ځل بیا سپر و سپر دوه واره پنځه بیا سپر دوه واره څلور بیا نه او بیا سپر په وړاندې ښه وخت الله سامان
سلامونه نیکی هیلی د ازادۍ راډیو ټولو خوږو مینوالو ته ځنګړي سلامونه کوم په دې هیله چې ټول خواګره ته رک روغ او د صحت جامې پر تن وي ټلیفون لیکي تا ز راغله سرتاج ننګرهارې در سره مال ننګرهار ولایت نه یم تر څنګه را سره بابا جان حکیم بابا ولار دی دی اته کلن زوی نادر کشه دی په کني خړی جامې دی او تور بوټانه په خپو دی بابا جان ډیر زیات جګر خونه دی نو ک جن مینوالو ته معلومات ویا پیدا کړی ویني د وروري او د زړه له همدردی دی ما سره په دغه شمارو اړی کونی سی نو بابا باور ته شیرینیم ورکی شماری ورته وای ما 0 01 02 02 09 بل نمبر ورته وای ما اریبا شماره دا 0 02 98 903 904 روسی شماره دا افغان 0 01 904 سلویخ 901 سلویخ شماری ورته بیا تکراروم 0 01 8 1 2 2 3 9 بل نمبر دی اریوا 0 01 8 9 0 3 9 0 4 روسی شماره افغان ده 0 09 04 سلویخ 901 سلویخ روشن اندر په دې له چې پیغام نشر کیو بیا پای کې بیا م یادونه ورته کوم کچری دا ماشوم چاتر لاس کنه بابا جان وای چې زه ورته شیرینی هم ورکوم نو باقی خو وختونه بلام سپاره مخره پمن.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه بلال احمد یم از غزنی ولایت کرباغ ولسوالی چې له تاسو ګران حضور سره په اړیکه کې سوال دا یو کښ تاسو به جوړ وګیا او خوشاله به یاست. ما یو زوی ده شپاله کلم کیندل کلم ده شهرام نګره کا سوی ده نو کزا چې له ما سره په دې غشماره باندې اړیکه ونی شيږي پښتو ځواني کوم چې څوار لسیا پنځه لس میاشتې کې شي نظر کړه چې پر وسه و څلور څلوي نه نیوي پنځه دیرس دوریش دې پیغام سره کولم دې ډېر مننه.
السلام علیکم د آزاد رادیو خدرمن اوریدونکو باور پستایم خیسته خوست لیدنه. دوست مې نصر الدین د امیر خان زوی تقریبا درې کال کېږي لخپل کور ورکشه وای په حق لای کوم چاته معلومات یې په دغه موبایل شمارو اړیکه ونی سه ایم کې ان شماره دا 0 شپږ و 3 شپږ و 3 شپږ و 3 شپږ او اتصالات شماره دا 0 3 0 9 5 9 5 اور شان شماره دا 0 9 0 5 9 5 د شمارو تکرار ایم کې ان 0 3 0 5 9 5 او 0 1 0 9 5 9 5 اور شن شماره دا 0 9 9 5 9 5.
السلام علیکم ز کوچای خان خبر کوم د پاکستان د خیبر ایجنسی جمرود نه. زمنګ یو کس ورکشه دا المخاطبان موږ په لکو مشهور ده که هر مسلمان ته پته په دغه نمبر دی ماته زنګ وي لږه صفونه کمزور ده 0 3 5 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 دا پلار به مو غږیږي. ها بچی ورک دی نومې مخبر اجان خو به کوم مشهور دی تقریبا شپږ کاله وروسته ورک دی که هر چا ته چا سره وي او چلدلې بل په دې لمبه دې پته ولګېږي. لا مور ډېر غمجن دی، ډېر څه خفه دی.
سلامونه اونې کې له احترامه د افم ټولو قدرمنو کارکونکو اردم ته قدرمنو هوادوالو څنګه وګل 6.15 پر صفاور ټو ته ځنګل سلام علیکم. نیک تر غل محبت الله محبت خبر کوم د کابل ولایت د سعود الرسول نه زرولی ولاد خان محمد د کابل ولایت د کمپنی بازار څخه نادر کسه د چار روټه پته او ادرس یې ورته ماته د پدیش میره باندې زنګ وه او د زرولی کورنۍ وای چار چاته زوی رو رحمت اوس پاره $15,000 جایزه هم تحفه کې ورکوي. سر ما د اړیکې شمیره ده درې شمیره ته سوای ماته دې په دې غبان زنګ وای او چاته کا ادرس او پخه پته لري ماته دې زنګ وای. ما اړیکې شمیره ده 0700 711 550. بل شمیره مې ده NTN 0 2 3 9 8 5 5 5. بل شمیره 0 2 9 4 5 1 5 5. مننه کوم ځوانده دې وي ازادي راډیو مشرته باندې ډیر مننه کوم چې داسې برنامه جوړ کړی دی او د ورکو عزیزان لپاره بس مننه ځوندې دی. خو وخت خدای په امان او خبرونه خو نسیم کې شي.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکونکو سلامونه هم په دې هیله هم شریک او جوړ به اس زما یو راتلونکی نن یا عبدالمجید اکاوی د 15 کال او عمر لري د تلور کار کې شریک دی. د هلمند ولایت څخه د عدالت ټول سوال دی نو کچې د زما ځخ خپل نو به چې ډیر راسي د زمون ته په سرګردان. السلام
السلام علیکم ورکه تا د برنامه ټول مینوال ته خوشاله افغان مده ننګرهار ولایت نیما ورکه پیغام سب کوم دغه د زما یو کاکا دی د خمباسا په نامه ورکشوي دی کارته په دکله معلومات یې ما سره د اسلامي مرضی په وجه په دا شمیرو اډی کوي سي اتصالات شماره مې دا 0 2 8 2 2 2 9 0 0 اریبا شماره مې د 0 9 6 9 6 0 0 اتصالات شماره بیا وایم 0 8 8 2 8 9 0 0 اریبا شماره مې 0 9 6 6 0 6 3 0. په دې سره ما پیغام نشر کې خدای پامن.
قدرمن اوریدونکو دران ورځې دور کوسو عزیزانو خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تاسو بیا هم د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې خپل ژغونه ثبت کړئ. موږ تاسو پیغامونه هرومرو درته خبرو. تر راتلونکي خبرونه پورې چې بیا به هم په همدې ورځ او همدې شیبه ستاسو په خدمت کې یو، ستاسو څخه اجازه غواړم. تاسو ته د ښه ژوند او ښه چارو هیله کوم. مختمو ګلونه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243481. یو ورې بیا وایم 0000243481. همدار استاسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 00420.